درنو اوریدونکو شپږ بجې او دېرش دقیقې شو مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو یو ځل بیا هم لنډ خبرونه. تورخم کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاتې اوس کولای شي چې د پیژندپاڼو یا تذکرو په ښودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا یې د ویزو وخت تیر شوی د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایسار پاتې دي او دوی ته پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي د تورخم له پاکستاني چارواکو سره موافقه شوې چې هغه افغانان چې پاسپورتونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولی شي هیواد ته لاړ شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره د وزارت ته ورشي. د وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د هیواد له شمال څخه تر جنوبي آسیا پورې د ګازو او نورو نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو تر څنګ د ترانسپورتي سکتور د فعالېدو سبب هم کیږي او افغانانو ته د کار امکانات برابرېږي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي ملیشو مشر افګینی پریکوژین د مسکو پر لور خپل مارش ترولی یا ویلی دی چې د خپلو ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپلو مرکزونو ته ستانه شي. پریکوژین دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته لاغه وکړ چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د پوځي ادارو واک په لاس کې واخیست او د مسکو پر لور یې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د ده په وینا د پوځ مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر ټیلیګرام پاڼه په ویډیو پیغام کې وویل چې خپلو ځواکونو ته د کمپونو پلور د شاګرز امر کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی کړي. پریګوژین دا نه دی ویلي چې له دې پریکړې مخکې له کرملین یا پاوت سره خبرې شوې وي که نه. درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه درنو مینوالو داونه هم درته د لوبو په تړاو ګڼ مطالب او خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان د درې ورځنیو کورنیو سیالیو پای، د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سیالۍ، د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ د لومړۍ ټیسټ لوبې وروستی حال او ګڼ نور مطالب مو د دې خپرونې منځپانګه ده. په دې اونیزه خپرونه کې مو درته د بنګلادیش پر وړاندې د وروستیو ټیسټ سیالۍ د سختې ماتې لاملونه څېړلې دي. د غراز د یاد هیواد پر وړاندې د نوي ټاکل شوي لوبډلې په ترکیب هم غږېدلی وو. میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د بنگلادیش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د 19 کسیزې افغان لوبډلې اعلان
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم. موږ ټیم په دو برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله د ټیم سره کوم ټیم 19 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ تر سو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده.
د افغانستان په درې ورځنیو کورنیو سیالیو کې د مسینک لوبډلې تلولي
د جون په شلمه باندې پایلو به البته پایلو به څلور ورځې وه چې د امو د مسینک لوبډلو ترمنځ وه چې د مسینک لوبډله وتولېدله چې په پایلو به کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي.
د ایشیز ټیسټ لوبلړۍ د لومړۍ لوبې پایله د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو سیالۍ. د فوټبال د مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو یو بل تاریخي کارنامه او په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبې په تړاو ناندري. پیل بیا هم د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنۍ سیالیو لپاره د افغانستان د ټاکل شوي نسکسیزې لوبډلې څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوې ټاکل شوي مشر اسدالله خان د یوې خبري ناستې پر مهال د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنۍ سیالیو ته داسې نولس کسیز افغان لوبډلې اعلان کړې چې د کرکټ یو شمېر څارونکي د ټولنیزو رسنیو د ډیرو فشارونو زیږنده بولي. اسدالله خان ویلي چې غواړي ټولو غوره لوبغاړو ته تر نړیوال جام لوبې ورکړي، څو راتلونکو مهمو سیالیو ته غوره لوبډله وټاکي. بشپړ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د وی خبري ناستې پر مهال د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو ته نونس کسیزه لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله د جون میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان لخوا اعلان شوه. په اعلان شویو لوبغاړو کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، راشد خان، عزمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، ضیاءالرحمن اکبر، اظهار الله نوید، عبدالرحمن رحمانی، وفادار مومن، سلیم ساپای او سید احمد شیرزاد شامل دی. افغان لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د جولای میاشتې پر 15 اتمه او 11 نیټه د دغه هیواد په چتوګرام ښار کې درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبډله داسې مهال اعلان شوه چې افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړله. د کرکټ څارونکو او مینوالو یې سخت قهرولی وو. تر دې ماتې وروسته د کرکټ ځینو څارونکو او مینوالو د ټولنیزو رسنیو له لارې د لوبغاړو پر پخوانیو غره کوونکو او روزونکو تور پرې کړ چې د دوی په اند د جوړجاړي روابطو او له نورو لارو لوبغاړي غوره کوي او غوره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان هم د مینوالو او څارونکو دغو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې نسی کولای د ټول خلکو د خوښي لوبغاړي لوبډلې ته راولي.
سلیکشن تاسو خبر یاست چې دومره یو آسان کار نه ده او افغانستان کې خوشبختانه یو ډیر زبردست او ډیر زیات استعداد موجود ده. نو خامخا طبعا دا مینوال فانز دا هم څوک خوښي څوک نه خوښي، د چا خوښه بېله یي د چا بېله یي د چا، نو په یو وخت کې زه دا نسم کولای چې په یو ورځ کې یا په دوو ورځو کې یا په یو هفته کې هر شی چینج را چینج کما. سلیکشن یو پروسس غواړي، ډومیسټک کرکټ یو پروسس غواړي چې تر څو هغه لوبغاړی دې ته چمتو وي چې د انټرنیشنل کرکټ وکړي. په تېرو کې موږ دا ولیدل چې موږ په ډومیسټک کرکټ کې هغه لوبغاړي چې موږ ډومیسټک کرکټ یې کړی کله چې موږ انټرنیشنل کرکټ ته واچول نو ډېر ګټور نه دي ثابت شوي.
دغه راز نوموړي د 900 ټاکل شوي لوبغاړو د اعلان په تړه وویل
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم. موږ ټیم په دوه برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله د ټیم سره کوم ټیم 900 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ چې تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده کوم پروسس شاته نه نور سلیکټرانو شروع کړی وو چې تر څو دوی ډیر کار پرې کړی ده. په غجی باندې زه نه غواړم چې هغه شیان ډیر زیات بدل کړم چې تر څو موږ بیا غټ مشکل سره مخامخ نه شو. او ډی آی او ون ډے اسکواډ صرف ون ډے اسکواډ زه د ورلد کپ پورې چې موږ به ورسره ځو او ورسره ما بیک اپ ریزرو هم ساتلې دي چې لس کسان به هغه بیک اپ ریزرو وي چې هغوی به بیا در ورلد کپ پورې د موږ په نظر لاندې د موږ په های پرفارمنس سنټر کې به وختن په وختن د کوچ ضرورت یا د کپتان ضرورت یا هلته هغه کوم کیمپ چې د دغو ضرورت په اساس باندې به موږ دوی مور لیږلی شو. د کې انجریز هم راځي، د کې نور مسایل هم راځي، ډسپلین هم راځي، نو هغوی ته په کتو سره به موږ ان شاء الله دا کار کوو.
د دې لوبډلې له اعلان سره لاس نور داسې لوبغاړي هم اعلان شول چې د ټاکونکو دلګې د مشر په وینا احتیاطي لوبغاړي دي او تر نړیوال جام پورې به د دوی تر څار لاندې وي او هر هغه لوبغاړي چې په ملي لوبډله کې ورته اړتیا ولیدل سو له همدې لسو لوبغاړو به غوړسي. په دې لوبغاړو کې کریم جنات، زوبید اکبری، قیس احمد، شرف الدین اشرف، ګلبدین نائب، احسان الله جنت، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی شامل دي. د یادونه وړ دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکي نړیوال جام مخکې له بنگلاديش، پاکستان، هندوستان او زمبابوي هیوادونو سره د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي.
او اوس د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاس لوبلړۍ د انګلستان په برمنګم ښار کې د ایشیاز لوبلړۍ لومړۍ لوبه چې د جون په 16مه نیټه پیل شوې وه، د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په چې انګلستان ګټلې وه او توپهنه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 نوې منډې وکړې او تر یوې حیرانوونکې پرېکړې وروسته یې کپتان خپله پاڼۍ ونه غځوله او آسترالیا ته یې د توپهنه بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې انګلینډ ته جورو سلیزه ووهل او په 133 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د استرالیا په توپ اچوونکو کې بیا نتن لاین څلور انګلستاني لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د خپلې لومړۍ پاړۍ پیل ډېر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي په 306 اتیا منډو وسوځېدل. د دوی مخکښ توپ وهونکی عثمان خواجه و چې 141 منډې وکړې. ټور براډ او اولی روبینسن د انګلستان لپاره درې درې وکټې ترلاسه کړې. د انګلستان د توپ وهنې دویمه پاڼۍ ډېر دوام ونه کړ او د جوروټو هری بروک د 46 منډو پر مټې 293 منډې وکړې او آسترالیا ته یې د 201 منډو هدف وټاکه. په آسټرالیاوي توپ اچوونکو کې بیا هم نتن لاین څلور لوبغاړي وسوځول او دا ځل ورسره پات کامنس هم څلور وکټې ترلاسه کړې. آسټرالیا د هدف ترلاسه کولو لپاره یو وار بیا د عثمان خواجه په نیمه سلیزي او د لوبډل مشر پات کامنس په چټکو څلور څلوېښت نه سوځېدلو منډو ځان ورساوه او د اته لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې لوبه وګټله. عثمان خواجه چې په لومړي ځلې په ایشیا سیالیو کې سلیزه وهلې وه، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه لوبه د جون په 28مه نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام د درې ورځنیو سیالیو پایلوبه د مسینک لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې ده. مسینک په پایلوبه کې امو ماته کړه او د دویم پړاو اتلولي وګټله. بیا د لوبډلې د ټورنمنټ له پایله تر پایه خلوبه وکړه او لوبغاړو یې ګڼې جایزې هم وګټلې. راځئ چې بشپړ تفصیل له همایون هیواد واورو.
د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې مسینک لوبډلې د 190 منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولی یې وګټله. دغه پایلوبه چې د جون په 18مه نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې وه، په 16مه نیټه د مسینک په ګټه پای ته ورسېده. د پایلوبې لومړۍ پاڼۍ مسینک ترسره کړه چې 315 منډې وکړې. مخکښ توپوهونکی عبدالله زدرانو چې 93 منډې کړې وې. امو لوبډلې ته عظیم زدران 5 لوبغاړي وسوځول. امو لوبډلې بیا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 255 منډې وکړې. دوی ته پخواني ملي لوبغاړي شهزاد محمدي اتیا او عبدالهادی اتا اتیا منډې وکړې. خو د مسینک په توپ اچوونکو کې خلیل ګربز شپږ لوبغاړي وسوځول. د غراس مسینک لوبډلې دویمه پاڼۍ هم ترسره کړه او د برکت الله د سلیزې پر مټ یې د 315 منډو هدف کېښود. امو لوبډلې د هدف په تعقیب یوازې 153 منډې وکړې او دا سیالي یو بایلله. شهزاد محمدي په دې پاڼۍ کې هم نیمه سلیزه ووهله. د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیمزی آزادی رادیو ته وویل،
د میرویس نیکه د نامه لاندې د ورځنی سیالۍ د زونونو په کچه د ورځنی سیالۍ چې 15 واړو زونونو کې ګډون کړی و، د مای په 28مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی لوبغالي دواړو لوبغاړو په یو وخت شروع شولې. دغه سیالۍ چې درویش ورځې وخت ونیوه او نن د جون په 16مه باندې پایلوبه، البته پایلوبه څلور ورځنۍ وه چې د امو د مسینک لوبډلو ترمنځ وه، چې د مسینک لوبډله وتوانېدله چې په پایلوبه کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي. په دغه سیالیو کې 15 واړو زونونو مختلفو بیلابیلو ځوانانو شرکت کړی وو. هغه هلکان چې په ګریډ 1 کې ډېر ښه ځلېدلي وو، زیاتره پکې نوي هلکان وو او په نوي هلکانو کې یو ښه دا وو چې تکړه تکړه ځوانان پکې پیدا کړل.
دغه سیالۍ چې د میرویس نیکه په نوم وشوې، د سپینغار، امو، بست، بندي امیر او مسینک لوبډلو په ګډون د مې میاشتې په 28مه نیټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شوې وې چې تر پایلوبې پورې پکې 11 سیالۍ وشوې.
اخوا د کرکټ آسیایي شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام سیالۍ به په راتلونکي اګست کې پیل شي. یا د شورا د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام سیالۍ به د اګست په 1.5 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 12 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې ټول تل 14 سیالۍ تر سره کیږي چې څلور به په پاکستان کې او پاتې نه سیالۍ به یې سریلانکا کې وي. سکال افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال په دوو بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې لوبیږي. هندوستان، پاکستان او نیپال بیا په الف ګروپ کې یو ځای شوي دي. خبر پاڼې زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکخه لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي چې د هغې پړاو دوه مخکخه لوبډلې پایلو به ترسره کوي. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا د 500 اوریزو سیالیو د نړیوالو جام پایلیز سیالی به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر میاشتې په 15 منټه کیږي. د کرکټ د باوري ویب سایټ کرکنفو د خبر لمخې چې د راتلونکي 500 اوریز نړیوال جام پترت کې به د افغانستان او هندستان ترمنځ سیالی د اکتوبر په 11 منټه په دلی ښار کې وي. دغه راز افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې د اکتوبر په 23 نیټه د هند په چنای ښار کې سیالي کوي. اخوا بیا رپورټونو ویلي دي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر وړاندې د چنای پر ځای په بل لوبغالي کې سیالي وکړي، خو هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې د سیالیو په ځایونو کې بدلون امکان نه لري. که څه هم په دې خبر کې د افغانستان د نورو لوبو نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو په ټورنمنټ کې لس ګډون کوونکي هیوادونه به یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د دې نړیوال جام تر ټولو مهمه سیالي د هند او پاکستان ګړل کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه د احمد آباد په ښار کې به ترسره شي. بیا هم د کرکټ اړول، د کرکټ نړیوال شورا د 500 اوریز نړیوال جام سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو پیل شوی دی. سیالۍ په دوو ګروپونو کې د لسو هیوادونو ترمنځ په زیمبابوي هیواد کې جریان لري. د کرکټ نړیوال شورا د رپورټونو پر اساس چې لومړۍ سیالي د جون په 13 نیټه د نیپال او کوربه زیمبابوي ترمنځ وچې کوربه لوبډلې وګټل. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوي، ویسټ انډیز، نیپال، د امریکا متحده ایالات او هالینډ هیوادونه یوځای شوي دي، او په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، عمان، آیرلند، عربي متحده امارات او سکاټلند هیوادونه لوبه کوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي او د هر ګروپ مخکښ لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې افغان لوبډلې په بی ګروپ کې لومړنۍ دوه سیالۍ د ایران او جنوبي کوریا پر وړاندې ترسره کړې. یاد فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډلې د جون په 18 نیټه لومړۍ لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې ایران شپږ او افغانستان یو ګول واه. د غرازی جنوبی کوریا ته 4-0 پر وړاندې سیالي و بایلله. یاد لوبډله به په تایلند هیواد کې خپل وروستۍ سیالي د قطر پر وړاندې ترسره کړي. د خبرونې د مطالبه ورسته مطلب مو د پرتګال د مخکښ ستوري کریستیانو رونالډو په تړاو ده. هغه یو بل تاریخي کارنامه هم په خپل نوم ثبت کړی ده. نوموړي د جون په 16 نیټه د اروپا لیگ د لارموندنې سیالیو پر مهال د آیسلند هیواد پر وړاندې سیالي وکړه چې په دې سره یې 200 نړیوالې سیالۍ پوره شوې. یاد سیالۍ د رونالډو لپاره وروسته له هغې یادګاري شوه چې د لوبې په 90مه دقیقه کې یوازینی ګول ترسره کړ او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. بل هیڅ لوبغاړي تر دې دمه 200 نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. 18 کلن رونالډو په یادو سیالیو کې 123 ګولونه وهلي دي. هغه د پرتګال لپاره پوره 40 کاله نړیوالې سیالۍ ترسره کړې او په 2003 زیږدیز کال کې خپله لومړنۍ نړیواله سیالي پیل کړه. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونې مو د افغانستان او بنگلاديش په وازره ټیسټ سیالۍ خبرې کړې دي. زموږ میلما د یاد ټیسټ سیالۍ پر مهال د افغانستان د خرابې لوبې ټول اړخونه ځواب کړي دي. د غراز مو د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د اعلان شوي لوبغاړو په تړاو هم پوښتلی دی. د مرکې میلما مو پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمد زی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زی صاحب، پیل به د بنگلاديش پر وړاندې لټیس سیالۍ وکړو، لوبه به مو لیدلې وي، څنګه ارزوئ هغه پایله د منلو وړ وه د افغان لوبډلې لپاره؟
د بنگلاديش په خلاف چې کوم ټیسټ کرکټ اوس له دې نه معلومیږي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ یا د افغانستان کرکټ څومره شاته پاتې شوی دی. که تېر ټیسټ موږ له بنگلاديش سره وګورو، هلته موږ مونږه بنگلاديش ته په ډیر غټ توپیر سره ماته ورکړی و او دا پیرا بنگلاديش مونږ ته په ډیر غټ توپیر سره ماته راکړه. دا داسې نه ده چې دا که په ټوله کې داسې راټول کړو ډومیسټک کرکټ ته راسو، د فور ډی کرکټ معیار ته راسو، یا نور د تھری ڈی کرکټ معیار ته راسو، یا د انتخاب معیار ته راسو، نو ټول معیارونه سی دي د لوبغاړو تیاری معیار ته راسو، د انتخاب معیار ته راسو، ټول معیارونه تقریبا سی دي په شات للی دي، پرمختګ نه ده سوی او کوم داسې نوی نوښت هم نه ده سوی. که څه هم په کار خدا واسې مونږ دا ټیسټ کرکټ ډیر ښه کړی وای خو هغه سی ونه شو.
کله چې یاد سیالۍ ته لوبډل اعلان شو ځینو خلکو پرې نیوکې وکړې، ستاسې لاند د یاد لوبډله کمزوري وو که څه بله مسله وه چې په دومره لوی توپیر یې لوبه وبایلله؟
بالکل، که مونږ وګورو بیا به د دومې پوښتنې کې لږ شاته لاړ شو چې مونږ پوهېدو چې یاره مونږ دا ټیسټ سیالۍ لرو یا دومره ټپ سختې ورځنۍ لوبې لرو، دې ته د ټیم تیارول په کار وو، د خلکو نیوکې پر ځای باندې وې، د ټیم تیارول په کار وو، لوبغاړي کتل په کار وو. داسې نه کېږي چې یو چا دوه درې کاله مخکې په ټیسټ کې ښه بالینګ کړی یا به نن هم ښه کوي، د دې ارزیابي کول په کار وو. بیا سې وو لوبډله د لوبډلې یو ښه صحیح انتخاب په کار وو. یو نوښت سوی وو، هغه یو نوښت چې دا پنځه وکټې واخیستې او ډېر زبردست بالینګ وسو. ته وګوره څومره نو بالز وسو، څومره دا نو بال کول یا وایټ کول دا د ناسم تیاری وجه ده. نو دغو شیانو ته فکر په کار وو او مخکې نه دې ته پلانینګ کول په کار وو. له دې نه مخکې داسې کیمپونه یا داسې ټورنمنټونه ترسره سو چې د هغو ضرورت نه وو.
حشمت شهیدی د لوبې تر پای ته رسیدو وروسته رسنیو ته وویل چې لامل یې دا و چې دوی دوه کاله وروسته ټیسټ لوبه وکړه، منې ورسره؟
د ټیسټ بایللو لاملونه صرف دا نسی کېدی چې مونږ دوه کاله کېږي ټیسټ نه کوو. مخکې مې دا خبر درته وکړه چې دې ته مخکې نه تیاری پکار وو. مونږ خبر وو چې دا خلک مونږ سره ټیسټ لوبې کوي یا ټیسټ میچ لرو، دې ته مونږ مخکې نه پلانینګ پکار وو. مونږ ته فور ډی کرکټ پکار وو، لوبغاړو ته داسې تمرینات پکار وو. نو بیا به یو څه هغه سوی وی، خو بیا هم ښه لوبغاړي که ته وګورې په یو ټایم باندې ټیسټ میچونه هم لري، په یو ټایم باندې سدا ون ډی سیریز هم لري، ټی ټوینټی سیریز هم لري، په یو ټور کې په میاشت یا شل ورځو کې دننه درې واړه فارمټه کوي او په درې واړه فارمټه کې رنځونه کوي. دا خو صرف د مغزو او د پلانینګ خبره ده چې کوم طرف ته ښه سوچ کولای شي. نو مونږ په هر طرف باندې سدا شاته تللی یو.
افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې وکړه، آیا سمه پریکړه وه او که د ویشتنځای په تړاو یې سوچ غلط و یا سمه مطالعه یې نه وکړې؟
بالکل، که وګورو مونږ په ټاس اچولو کې یا د ټاس په فیصله کې مونږ سیدا د سریلانکا خلاف هم بار بار غلط شو. امکان دی ولري چې دلته هم غلط شوی یو، خو مونږ بیا هم پایده ترې وانه خسته. څنګه چې دغو فاست بالرانو بولینګ کوو، د مونږ فاست بالرانو بولینګ کوو او مونږ ډېر زیات نو بول کول، موږ سپینران څنګه بولینګ کاو، دی غو سپینرانو، نو ټول د غدیلو په ډیسپلین کې ډیر زیات فرق وو، په پلان عملی کولو کې ډیر زیات فرق وو. نو کبه هم موږ تو په هنه هم کړی وای، ریزلت کې ډیر زیات فرق نو راغلی، ځکه موږ د څه معلومې دو چې موږ دوی په مقابل کې په ټیسټ میچ کې ډیر یو کمزوري لوبډل یو.
ځینو خلکو دا نیوکه کوله چې اکرام علی خیل، بهیر شاه محبوب او ابراهیم عبدالرحیم زید د ټیسټ لوب او حقدار لوبغاړي خو چانس ور نه کړل شو. ستاسی چانده؟
او بالکل، که وګورو د خلکو دا نیوکه سیدا تر یو حده پورې په ځای باندې ده چې نوي لوبغاړو یا کوم لوبغاړي چې انتخاب شوي وو هغو ته باید چانس ورکول سوی وای. د هغو شاته دا دلیل هم وو چې دا بعضې نوي لوبغاړو په فور ډی کرکټ کې ډېر زیات پرفارمنس کړی وو. زما په خیال دوی به ذهنن هم دې ته تیار وو او جسمن هم دې ته تیار وو چې په دې ټیسټ کې خامخا دوی سل فیصده په ګرون کې ورکی او خپل کارکردګي وخی. که چېرته خپل کارکردګي خودلی نه وای، دوی خپل وړتیا لیدلې وه، ځان به ورته معلوم سوی و چې موږ ته په آینده کې نور څومره خواري په کار ده. ټیسټ بیا هم د دوی په شتون کې ګټل کېده نه، خو د لوبغاړو وړتیا لیدل سیو ډېر زیات اړین وه او ضروري وه.
د سلیکشن لپاره یو بیا نوی مشر وټاکل شو، اسدالله خان مخکې هم دا دنده ترسره کړې ده، تاسې به وروستۍ رسنیز کانفرنس لی اوریدلې وی د خبرو په تړاوی څه نظر لري؟
بالکل، اسد سیده په دې پوزیشن باندې مخکې هم پاتې شوی ده او د غلاوی کمیټه غړی هم پاتې شوی ده، سرپرست یې هم پاتې شوی ده. خو د حالات له ډیره وخته د انتخاب حالات سیدی ډیر کړکیچن را روان دي. کومنګ وګورو مونږ په یو ټورنمنټ کې ملي لوبډلې سره نه یوتللی، هر وخت مونږ لوبډلې تغییر کړی ده او منګه بار بار ځوان لوبغاړي اچولې دي خو موقع هم نه دا ورکړې. دا یو چیلنج ده او اسد سي دا یو تخنیکی سړی ده. ګورو سي دي چیلنجونو ته دای څومره د خوالي ټکی دي او څومره په مخ دی وړي.
اسد د بنگلاديش پر وړاندې ورځنیو سیالیو ته 19 لوبغاړي او 10 احتیاطي نور لوبغاړي اعلان کړي دي. دا د لوبغاړو د سلیکشن سمه پالیسي ده که څه نوې فکر ورته لري؟
د دې لوبډلې انتخاب نه مونږه دا انګیزه کولای شو سپ سلیکشن کې لاوس پوری مسائل ستا ټیم سدا لا پورا صحیح نه ده انتخاب، نو ځکه نه کسه ریزرو کې ورته ساتو. ګورو بس چې ته خو به غلط سی نه یو او که چې ته غلطي ګو سی بیا مونږه ریزرو کې مونږ سره ټول آپشنز موجود وي. نو سلیکشن لاوس پوری کنفیوز ده، مکمل سوی نه ده. دی ورلد کپ د پاره یا دی ایشیا کپ د پاره په دې باندې لوسه پوری دماغ خیال ستونزې لري او په دې ته به قتل کیږي سی و خلوب غلط انتخاب سی. نو سلیکشن کې له دې انتخاب نه دا په ښکاره معلومیږي چې مونږه لوبغاړي سی دی لا مکمل په اعتباري نه یو، یعنی یو اعتباري ټیم لا لوسه پوری نه سو جوړولای. دا به لږ وخت نیسي، نو ځکه سی دا ټیم سی دا لږ ډیر زیات وګد هم جوړ شوی ده. تر اوسه پوری د سی معلومیږي چې د دې ټیم مکمل اول یا فائنل انتخاب آخري انتخاب به وخت ونیسي.
پلان شوی لوبډل کې لیدل کیږي چې سلیم ساپای چې یو کال له کرکټ لري او وفادار او سید شیرزاد چې کالونه له کرکټ لري و لوبډل تر اوسه شوی دي. د دې سلیکشن مو خسته لاند څه ده؟
لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه چې انتخاب لا مکمل شوی نه ده، انتخاب کې ستونزې شته، نو په هغه اساس باندې سلیم ساپای هم ټیم تر راغلی، سید شیرزاد هم راغلی، وفادار هم سید ټیم تر راغلی. اصول خو نه دي، پالیسی خو نه ده، خو بیا هم سلیکشن دا ډیر وخت نه ډیر کمپیوز سلیکشن روانو. نو په دې اساس باندې به دا درې لوبغاړي چې د ټیم ته راغلي چې د دې وړتیا هم وکتل سي او ټیم چې دا ډیر وګده بیا به هم امکان دی ولري چې ډیر تغیرات کې راسي. خو بیا هم سلیم ساپای چې ته یو کال بینډیږي یا یو کال کرکټ نه لري پاتې کیږي، دا د کوم کرکټ په کولو په اساس دی بیرته ټیم ته راځي. میچونو ته هم ډیرې کمې ورځې پاتې دي، په دې کې به سلیم ساپای د خپل فټنس یا د خپل بالینګ وړتیا څنګه وښي دا یو سوال ده. مونږ ته هم سوال ده، بل دې یو تخنیکي فرد په صفات باندې یو سوال ستا د مازیان کې هم. خو بیا هم له ډېر وخت نه ډېر شیان سي دي، ډېر سي نه دي را روان. نو امید لرو چې له دې نه وروسته ښه ثابت سي، وفادار هم ښه ثابت سي، سلیم ساپای هم خپله وړتیا وکړي، سید شهزاد هم ډېر وخت نه کرکټ کوي، اکسپیرینس بولر ده، امید تر لرو چې د خپله وړتیا په خپل ځای کې وښي.
د لسو احتیاطي لوبغاړو اعلان کومه موخه لرلی شي؟
د لسو ریزرو لوبغاړو یا احتیاطي لوبغاړو اعلانول هم په دې معنا باندې دي چې بیا هم د کیپټن او د کوچ رای به بیا په آخر کې بیا هم لیدل کیږي، اخیستل کیږي. به دا نوي لوبغاړي چې لوبډلې ته انتخاب شوي دي ولتیا به هم لیدل کیږي، چک کیږي. به په ټیم کې به بیا هم چې دا لکه مخکې سیماویل د تغییراتو امکان شته. او بل یادونه باید وکړو چې امکان لري چې دا کوم ایمرجنګ ټورنمنټ را روان ده، ایمرجنګ ایشیا کپ. نو دې ته ډیر کرکټ بورډونو دا خواست کړی چې باید دې کې موږ خپل ای ټیمونه ولوبو. نو افغانستان هم دې ته خوشبین ده چې خپل ای ټیم ولوبوي، د ایمرجنګ په ځای باندې ای ټیم لاړ سي. نو امکان شته چې هلته هم ډیر زیات دغه د ریزرو لوبغاړو نه ډیر زیات لوبغاړي هلته هم ځای په ځای کړي. امید لرو چې یو ښه ټیم هم د ای ټیم جوړ سي او هم د نېشنل ټیم د پاره. خو اسد چونکې نه وای دا اوس راغلی ده، ډیر وخت په قطر کې وو، نو ښه به دا وي چې زیات په ټیم کې زیاته رایه د هیډ کوچ او د کپتان واخلي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه د لوبه له میدانه و نیز خبرونه بشپړه شوه. لوریدو مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.